السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حملې وکړې له افغانستانه دې هیواد ته ننوځي. د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې. په افغانستان کې له رسنیو سره د طالبانو د ناسم چلند د ادعاو په اړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د نوي راپور له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغاني بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پنلي کې چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانیو او 2 پوله پر وړاندې پلورل کېده. د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو کان کې د ګاز د چاودنې په پیښه کې څلور کان کیندونکي مړه شوي دي. د بلوچستان د قانونو د تفتیش مشر وایي چې پیښه نن سهار مهال د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې په سره غوړګۍ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د میتان ګاز له چاودنې وروسته د کان د یوې برخې د نړېدو له کبله وشوه. او متحد ایالات د بندیزونو هغه معافیت احیا کوي چې له مخې ایران ته اجازه ورکوي چې د اټومي همکاریو پروژو ته بیا راستون شي. د بندیزونو دغه معافیت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لغوه شوی و. اوس هم د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 6. هرات اسمان زای زای وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. کندهار اسمان زای زای وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خپرونه کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وینا څیړو چې وایي په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه هلته ورغلي وو.
د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسبته کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي.
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د وروستي راپور په اړه د طالبانو دریځ او د خبریالانو ستونزو ته کتنه کوو.
تقریبا په 15 ورځو کې دا دویمه پیښه ده ماته راوسوه او هیڅ ډول مسؤلیت احساس زه کورنۍ مې نه کوو.
د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې غړو په استرالیا کې تمرینونه پیل کړي او په خوست کې د اکسیجن د تولید فابریکه فعاله شوه.
خلکو ضرورت لر اکسیجن ته، موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ولګو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په فلیپین کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې اور لګېدلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د دې هیواد پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه هلته ورغلي وو. شیخ رشید اوبخي تور لګولی چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ولایتونو کې دي څو په پاکستان کې هلته حملې وکړي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورندې ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوی مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وره وختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
له افغانستان را اوړي او بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولې ته نږدې دي، دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت د لوی حملې چې شوي، برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا ان ډی ایس او د هند استخبارات یارا د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حملې کوي. خو کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه. خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښه اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستاني طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دایداره دوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کوي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاری چې پر پاکستانی عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پایل سره سم په افغانستان کې هغه څېری هم نه خوشي وي چې د پاکستاني حکومت ضد فعالیتونه یې کول. لدوی بلوڅ، ویلتون پال، عبدالرازق په کابل کې او د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ د خونړي برید عملان له افغانستانه هلته ورغلی وو. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل شوې دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دې ادعا بنسټ او اساس په څه کې دی؟
هر هیواد چې ترهګری او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګری اور د همغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمنې ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسېدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکېل دی. که ستاسو یادی کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی. د امریکا د سودی د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسی پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي او وایروزي.
د پاکستان ځینو چارواکو ته د مخکې تور لګوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا ان ډی ایس او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې په حملو کې داخلي بلل سوي. اوس خو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي چې پاکستاني په ملاتړ تورن دي او په طرفداري څرګندونی کړي دي. اوس د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه ثابتوي؟
د پاکستاني چارواکو دا ادعا دا ثابتوي چې دوی خپل په کور دننه کې ګڼو ستونزو او مشکلات سره مخ دي او دوی نسی کولای چې د دغه مشکل پړه پر بل چا باندې د خپل کور د باندې څخه واچي. او کدا کار کوي زه فکر کوم دا دوی ځان تیر باسي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستانی ادارې له ظلمونو، د بشري حقوقو د پایمالولو، د سیستماتیک پروګرام لمخه د هغه ځای میشت ملتونه پرګنې خصوصا بلوچستان او پښتانه تنگ سوي دي او له تنگوالي څخه په جنگ راغلي دي. دوی غواړي چې خپل حقونه وسلې په زور باندې ترلاسه کړي. دا دا ثابتوي چې هلته د دوغ او نورو پرګنو حقونه تر پښو لاندې سوي دي او د هغوی دا مبارزه نور دې ځای ته ورسېدله چې یو بل شکل واخلي. دا د دوی کورنۍ موضوع ده. له پولو څخه بهر پر بل چا باندې پړه اچول زما په نظر باندې کومه موضوع نسی حل کولای او نه کوم درد دوا کولای سي.
د پوهنتون استاد سیاسي چارو شانون کای عزت الله پیژند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فرانک مکنزی وای د کابل د حامد کرزی پر هوایی ډګر د اګوست د شپږویشتمې برید یوه پیچلې حمله نه وه. ښاغلی مکنزی او د هغه ټیم دا خبره د کابل پر هوایی ډګر د داعش ډلې د برید د څیړنو د پایلو د خپراوي پر مهال کړې. پنټاګون په دې برید کې د زیات شمیر مرګ ژوبلې دلیل په چاودېدونکو توکو کې د ساچمو کارول بللي. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
موږ ناستو، موږ خپلو کې خبرې کولې چې یو دم چاودېدونکي توکي وچاودل. بیا څه موده
سوهای په عرب ځای نومېږي د کابل د حامد کرزي د هوایي ډګر په ابي ګیټ کې د خپل ملګري د وژل کېدو کیسه کوي. وایي لکه د ورور ملګری سمسور نومېد او د لغمان ولایت د عزیز خان کڅ اوسېدونکی و. دته په خبره سمسور او ورور یې د اګست په شپږویشتمه له هېواده د وتو په موخه د کابل د هوایي ډګر لویدیځ لور ته د ابي ګیټ دروازې ته تللي وو چې هلته د شوي ځانمرګي برید په پایله کې سمسور ووژل شو او ورور یې ټپي شو.
هغه سره پاسپورټ نه و، ما ورته پاسپورټ وړو. زه ورسره همداسې ناست وم چې هلته ځای په ځای شوي چاودېدونکي توکي وچاودېدل. یوې ورور شهید شوی دی او خپله چې دی زخمي شوی دی.
پابي ګیټ کې د اګست د شپږویشتمې په ځانمرګي برید کې د سمسور په ګډون یو سل اویا تنه ملکي افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه او هغه مهال متحده ایالاتو دا یوه پیچلې حمله وبلله. خدا امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی او د هغه تر لاس لاندې یو شمیر قومندانان اوسوي دوی موندنې ښیي چې دا برید پیچلې نه وو. جنرال مکنزی وایي په دې پیښه کې یوازې یو برید کوونکی ښکېلو، خو د ده په خبره هغه ساچمۍ چې په چاودېدونکو توکو کې کارول شوی وي ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. ښاغلی مکنزی زیاتوي هېڅ داسې یو سند یې نه دی موندلی چې وښایي کوم څوک دې له چاودنې وروسته د افغان یا هم امریکایي عسکرو په ډزو کې وژل شوی وي.
دا یو واقعیت دی چې دا څېړنې زموږ د لومړنیو وړاندېونو سره ټکر کې دي. ماته ښایي چې زموږ ټیم په پوره میړانه او اخلاص مټ د حقیقت د موندلو لپاره دا څېړنه کړې.
د کابل د هوایي ډګر په پیښه کې 15 ټپیان شوي هم وو. په دې پیښه کې د مرژوب شمېره له دې امله هم ډېره وه چې له خلکو د ګڼې ګوڼې په ډکه سیمه کې وشوه، چېرته چې سلګونه کسان په دې موخه راټول شوي وو چې له افغانستان ووځي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د بنسټ تازه راپور رد کړ. د بی پولی خبریالانو بنسټ یا RSF پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا 50 خبریالان نیول شوي او یا د لنډې مودې لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي.
عبدالقیوم زاهد سمدزی له هغو خبریالانو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. هغه له نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او وروستۍ دنده یې د پاکستان 2 خبری تلویزیون سره خبریالي ده. ښاغلی سمدزی وایي څه موده وړاندې لومړی د پاسپورټ عمومي ریاست پر وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی، خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا په 15 ورځو کې دا دویمه پیښه ده ما ته راوسوه او هیڅ ډول مسؤلیت احساس زه او کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یاده وکړي یا دغه په تورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پول خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره لیکلي پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی حکومت واکونی سیاست پر مخ وړي. د دوی مشران په ظاهر بڼه او لوی مجلسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبان و حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبریالانو د دی راپور په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبان و حکومت د بیان ازادي تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت ځواکونو د مسلک کول او په حوالو په حال کې ترسو په خاورو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې د پنج شنبه په ورځ خپور شوی له شپږ سوه و درې رسنیو د اګست د پنځلسمې را په دېخوا افغانستان کې درې سوه و اتلس رسنۍ تړل شوي دي. د دغې سروې له مخې له نږدې پنځه زره خبریالانو دوه زره اووه سوه او شپږ شپېته خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې له دې ډلې دوه اویا سلنه یې ښځینه خبریالانې دي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې که افغانستان ته بیړنۍ بشري مرستې ونه رسوي نو د افغانستان اوسنی کړکېچ به نړۍ اغېزمنه کړي. د ترکیې د سرې میاشتې مشر او د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب د نړیوال فدراسیون مرستیال دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونیک کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د خپلو بشري مرستو ته دوام او شدت ورکړي. ښاغلی کونیک چې د ترکیې د بشري مرستو د نیکی ریل ګاډي برابرولو او رسیدو مخکې د افغاني سرې میاشتې او طالبانو د دولتي ادارو د چمتووالي د څارلو لپاره کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل
که چیرې نړیواله ټولنه په دې اړه بیړه ونه کړي نو دا ستونزې به نورو هیوادونو ته هم د کډوالۍ او نورو شکلونو باندې سرایت وکړي.
ښاغلی کونیک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې زر تر زره دې له افغان بېوزلو، کونډو، یتیمانو او اوزګارو خلکو سره بشري مرستې وکړي. دغه ترکی چارواکي خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به د لس میلیونو ډالرو په لګښت د نیکۍ د ریل ګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي. بلخوا دغه ترکی چارواکي افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د دې وروسته به د ترکیې سره میاشت د غیر دولتي مؤسسې په توګه افغانستان ته د بشري مرستو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، د سرپناه برابرولو او د ژبې د سختو تیرولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا ترکیې چارواکي داسې مهال د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مرستو یادونه کوي چې نړیوال بانک او امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړي چې له امله یې دغه هېواد له اقتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. قدر من آوریدون کوشی با ورست اجمل اند لخبرونو ورها خوا طول گتا ستاورندی کوی خو لحق مخکی ورزو نره والو مسائلو تا. متحد ایالات دا بندیزونو حق معافیت احیا کوي چې له مخې ایران ته اجازه ورکوي چې د اټومي همکاریو پروژو ته بیرته راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او واشنګټن ترمنځ مذاکرات حساس پړاو ته داخل شوي دي. د بندیزونو دغه معافیت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لغوه شوی و. واشنگتن له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې ووت او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو کان کې د ګاز د چاودنې په پیښه کې څلور کان کیندونکي مړه شوي دي. د بلوچستان د قانونو د تفتیش مشر عبدالغني وایي چې پیښه نن سهار مهال د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې په سره غوړګۍ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د میتان ګاز له چاودنې وروسته د کان د یوې برخې د نړېدو له کبله وشوه. چارواکي وایي شپږ نور کان کیندونکي ژغورل شوي دي. ویل کېږي چې کان کیندونکو هلته په غیر قانوني ډول یو کان راسپړه. په پاکستان کې دا پیښې د خوندیتوب د شرایطو د نه رعایتولو او د کان کیندونکو د لږ مسلکیتوب له کبله کېږي. د فلیپین د اور وژنې اداره وایي هڅه کوي د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د تیر ماښام د اور لګیدنې علت معلوم کړي. په مانیلا کې د سفارت دغه اور لګیدنې د ډیرو مالی زیانونو سبب شوې ده خو د سر زیانې نه دی اړولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او فلیپین چارواکي وایي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې لوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه چې ځاني زیانې نه دی اړولی د دې سبب سوه چې د سفارت کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي وایستل سي. د فلیپین د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د دې څو ساعته اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د فلیپین چارواکي وایي اور پرون ماښام د سفارت د ودانۍ په دویم پوړ کې ولګید. چې
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما اجملن سلامونه ومنه. په خوست کې د اکسیجن د تولید فابریکه فعاله شوه چې په ورځ کې د اتیا بالونونو د اکسیجن د تولید ظرفیت لري. د خوست روغتیایي چارواکي وایي دا یو ښه پرمختګ دی او په اوس وخت کې چې د تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې دي د ناروغانو لپاره د اکسیجن اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حل د نجیب الله الخیل پر رپورٹ کې اورو.
په خوست کې چې په خوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی وو د روغتیایي کارکونکو او ډاکترانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالیدو سره به اړتیا تر ډېره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ فعال کړی مسؤول نظر محمد آزادۍ راډیو ته وویل دا کار دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دا پلانټ چې دی د خوست میشتو لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړو چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څو وخت مخکې کورونا شدیده تیره شوه نو خلکو ضرورت لر اکسیجن ته موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ولګو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکونکی ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دانې 14 میلیون افغانۍ په عملی لګښت شوی دی په شخصي لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څنګه نور ولایتونو ته هم پراخ کړو.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي اکسیجن د انسان د وجود یو مهم عنصر دی. د ده په وینا په دې وروستیو کې چې کرونا او د سږو بیماری ډېرې شوي نو اکسیجن پلان ته اړتیا بیخي ډېره وه.
موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د صحت لپاره اکسیجن یو داسې عنصر دی چې قدرې دقیقې اکسیجن انسان ته ونه رسیږي انسان مړ کیږي. او په دې اواخرو کې چې د سږو مریضۍ هم زیاتې شوې دي او د کرونا بدبخته ناروغي هم زیاته ده نو د اکسیجن ضرورت بیخي زیات و. موږ ډېره ډاکتران سپخانې د خوست ولایتي تخصصي روغتون به همیشه د اکسیجن د کمبود سره مخامخ کېدلو. موږ دې ورور ظاهر نه مننه کوو چې د موږ ته په خپل ولایت کې د خوست په ولایت کې کارخانه پرانستله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو د روغتیا د برخې مسؤلین په دې ولایت کې د اکسیجن پلانټ جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي او وایي چې دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي
چې اوله صفه د کرونا روغلي وه په یو وخت کې په خوست ولایت کې د اکسیجن ته ډېر ضرورت و چې هم اکسیجن پلانټ په خوست کې نه و موجود. اکسیجن چې موږ ته کله رسېدل د کابل نه یا د بل ولایت نه یا د مرکز نه په دې وخت کې موږ ډېر زیات چې مریضان چې په شهادت ورسېدل. اوس په الحال په خوست کې کوم اکسیجن پلانټ فعال شوی دی انشاءالله الرحمن د دې صحت هغه سره ډېر بربار دی غریب موږ هم سره وکړو.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای اویا سلنه اړتیاوې پوره کولی شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به.
په برتانیا کې د ملکی الیزابت د سلطنت د اویایي مکلیزي په مناسبت سنگړی مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول شوی چې تر دې وړاندې په برتانیا کې هیڅ ملکی یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د برتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په برتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شاید ډېر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د برتانیا ملکه ده بلکې د کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري له شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم له مړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په مهال په کینیا کې وه. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډېره موده سلطنت یې کړی، یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه. خو د ظاهر شاه پاچاهي د تره زوی محمد داود خان په 1933 یا 1925 لمریز کال د سرطان په 26مه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډېره آرامه دوره بلل کېږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري، بلکې مقام سمبولیک دی.
د افغانستان د خزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لومړني تمرینونه پیل کړل. دغه خزی به په ویکټوریا کې د پوخ عمر خو خزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستانه وتلی، په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه ښځې توانېدلې چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یو لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي. په پام کې دا د افغان ټیم دغه ښځینه فوټبالران د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره ښځو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبې په ورځ خپل لومړي تمرینونه په میلبورن کې پیل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغو ښځو یوه برخه له وړاندې په میلبورن کې میشته سوې وې. د افغان ښځو د ټیم کپتانې او ګول کیپرې فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دغه ښځې خوشاله دي چې یو وار بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغې زیاته کړې چې دوی غوښتل د یوه ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هېواد یې ورڅخه اخیستی، خو د سپورت لپاره د دوی حق نسي ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخوانی کپتان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالران بیا خپلې لوبې ته دوام ورکوي، دا له افغانستانه وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغو ښځو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغو ښځو له زړورتیا ډک سفر ته یې زمینه برابره کړه. شغلی فاستر زیاته کړې چې د فوټبال میدانونو ته د دغو ښځو بیا ستنېدل دا ثابتوي چې طالبان ونه توانېدل په نړۍ کې د دغو ښځو د ورزشي رشتې مخه ونیسي. د افغان ښځو ټیم په 2009 میلادي کال کې جوړ شو چې خپله لومړۍ نړیواله مسابقه یې په 2010 میلادي کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 میلادي کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه اوسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنو د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې مدزړو لکم سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بیا کوله ورځم سوایم بعد سلام اعظم درفاز دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي. څنګه ایران کې لږ به په 30 تومن ور کوي چې یا سلاتي افغاني جوړيږي. همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو به انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډېری راکم شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ به انټرنیټ پال کې یو جبیم نشي پالولی. 600 روپۍ کلداري یادرینیم سو غانی د چا د وسینه کی افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا شاندې قیمتي روانه ده امیرانو ته زمون ټول تنظیم کا درخواست شي دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي بین دې نکي و سلام
کته سوم د خپل سیمه پاړه داسې سره ری چې غواړي نور پر خبر شي او لنور سره شریک کړي نو زمګ د واتس اپ او ټلیفون شمیرو ته څنګه هله شي او خپل پیغام را ته ثبتول شي په دې خبرونه کې هم دومره تربیه خې چاري.